یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن چهارشنبه د غبرګولي 28 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 10 نیټې سره برابره ده. زمال علي بشیر یم، تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. له طالبانو یوه ډله جلا سوې چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی د ایښودو د هلو ځلو مخالفت کوي. په دې اړه راپور لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د طبیب الکوزی په عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. او په امریکا کې د ویروسي ناروغیو متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په ننګرهار کې د وسلو یو ډیپو موندل شوی دی. د سمنګان د سکرو په وکان کې د وو تنو کارګرانو د مړینې او د یولسو تنو د لادرکۍ خبر خپور شوی دی. په کندوز کې شمیر خلک او د ولایتي شورا استازي وایي د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغانو لپاره د درملنې هیڅ روغتون نه لري. او په امریکا کې د حساسیت او د خستونکو ناروغیو د ایمیلی انسټیټیوټ مشر وایي د کرونا وبا د نړۍ په تاریخ کې یو تر ټولو خطرناک وبا ده. پوره خبر نواوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن ویل دي چې په ننګرهار کې د وسلو او چاودیدونکو موادو یو ډیپو موندل شوی دی. د ملي امنیت په ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په بچکوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي او د طالبانو د یوه وژل شوي قومندان عبدالفتاح چې په پتنګ مشهور وو د وسلو ډیپو یې موندلې ده. د اعلامیې له مخې په دغو ډیپو کې یوه بی پیلوټ الوتکه او یو شمېر سپکې او درنې وسلې او هوانونه ساتل شوي وو. د ملي امنیت ریاست زیاته کړې چې د ډیپو دوه تنه ساتونکي هم نیولي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرینې دي کړې. په سمنګان کې د سکرو د وکان د نړیدو له کبله وطن کارګر مړ شوی دی. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی نن رسنیو ته ویلي چې د کان یولس کارګر لا هم تر کان لاندې دي. خو عزیزی فرانس پرست ته ویلي چې د ژغورنې کارکوونکو د شپې ټوله شپه هڅه کوله چې خلک وژغوري او دی فکر نه کوي چې نور به څوک هلته ژوندي پاتې سوي وي، ځکه کان د ده په وینا له زهرجنه ګازه ډک دی. په سمنګان کې د سکرو په کان کې مخکې هم داسې پېښ شوي دي. تېر کال په ورته پېښه کې د یوه کان شپږ کارګر په سمنګان کې مړ شوي وو. د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی په خپل ولایت کې د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره هیڅ کومه ځانګړې روغتون نه لري او له دې کبله کله چې څوک مشکوک وي نتایج باید معاینه باید کابل ته واستول سي او تر څو چې بیرته کندوز ته د دوی د معاینې نتیجه ورسیږي تر یوې اونۍ زیات وخت تر باندې تیر سوی وي. د کندوز یو شمېر اوسېدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دلته نه یوازې دا چې د کندوز خلک د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې د شاوخوا هغو ولایتونو خلک هم د ستونزو سره مخامخ دي چې د روغتیایي مرکزونو د کموالي یا نشتوالي له کبله کندوز ته د درملنې لپاره ورځي.
موږ وینه ورکو باید وینه همدلته موږ زر په زر د نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې کسبخانه کې سبخانه کې بستر وي.
ولایتي چارواکي وایي چې دوی د غستونزه په کابل کې د امر روغتیا له وزارت سره مطرح کړی ده. په افغانستان کې پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت یو اتیا کلن و. حیدری وجودی له داسې لیکوالو و چې د مولانا جلال الدین بلخي شعر او ژوند یې څیړل او خپله یې هم ډېرې لیکنې کړې دي چې سایه معرفت او صالح در مدار نور د هغه له ډېرو لوستل شوو آثارو دي. د ازادي راډیو د خبریالانو په حواله حیدری وجودی په کرونا ویروس اخته شوی و او له دې کبله مړ شوی دی. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو د حساسیتي او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک وه او خبرداری ورکړی چې لا هم د دې وبا پای ته رسیدو ته وخت پاتې دی. ډاکټر انټونی فاوچی پرون د وضعیت په اړه خپل نظر له خلکو سره په ویډیو کانفرنس کې شریک کړ او ویل چې د هیڅکله داسې فکر نه وکړی چې دا وبا به تر دغومره خطرناکه حده خپره سي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمېر 411,000 ته رسیدلی دی. په نړۍ کې په دې ویروس 2.2 میلیون وګړي اخته شوي دي. ډاکټر فاوچی د سپینې ماڼۍ د هغې ډلګۍ غړی و چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره جوړه شوې وه او هغه پرون په ویډیو کانفرنس کې وویل چې د کورونا ویروس او کووید-19 ناروغي یوه ناپیژندل شوې تنفسي ناروغي ده، سخت اخیستونکې ده او وژونکې ده. ډاکټر فاوچی وویل چې په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د زیاتې خپرېدو اساسي دلیل دا دی چې په اسانۍ اخیستل کېږي، په اسانۍ لیوه وګړي بل ته ځي او په ویروس ککړ کسان په مقرر ډول لیوه ځای بل ځای ته سفر کوي. او د امریکا سنا د هوایي ځواک یو تورپوستی امریکایي چارلز براون د هوایي ځواک د لوی درستیز چوکۍ ته تایید کړ. د سنا غړو براون ته 90 موافق رای ورکړې او هیڅ مخالفه رایه وروانه چول سوه. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په میاشت کې چارلز براون د امریکا د هوایي ځواک د لوی درستیز لپاره کاندید کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې له څو ورځو راهیسې خلک د تورپوست امریکایانو پر ضد د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر د پای ته رسېدو لپاره مظاهره کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. له طالبانو یو ډله جلاسوي چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو د هلې ځلو مخالفت کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي طبیب الکوزی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د مړینو شمیر ډیر سوی دی او دوی شک لري چې ډیری یې د کووید-19 ناروغان دي.
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونه کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د ویروسي ناروغۍ متخصصین وایي کورونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې د مخدره موادو پر ضد جوړیږي خبريږي. د دغه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. له طالبانو یو ډله جلاسوي چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د هلو ځلو مخالفت کوي. ویل کیږي چې د طالبانو مشران چې په پاکستان کې میشتي سولې تلیوال دي، خو د دې ډلې په منځ کې لا سخت دریځي قومندانان د هغه سیو رژیم غوښتونکي دي چې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې دې ډلې په افغانستان کې درلود. په دې اړه راسره اسمت سروان نور حال شریکوي.
د طالبانو په منځ کې د سولې وی مخالف ډلې سر راپورته کړي چې ځانته حزب ولایت اسلامي وایي. دا ډله وروسته لدې د طالبانو په منځ کې جوړه شوې چې طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. استخباراتي سرچینې وایي چې ایران د طالبانو د دې انشعابي ډلې ملاتړ کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د انشعابي ډلې مشر څوک وي او څومره طالبان به د دې ډلې ملاتړ وکړي. په لندن کې د سلطنتي یونایټیډ انستیټیوټ مخکښ شناند انټونیو ګیوستوزی وایي د سشکاري چې د طالبانو انشعابي ډله په ایران کې میشته ده چې له افغانستان سره 900 کیلومتره پول لري. د زیاته کړه دا ډله لا د جوړېدو په لومړیو پړاوونو کې ده. پوځي قوت او مشر معلوم نه دی. تر اوسه پورې د نوي ډلې رسمن خپل موجودیت اعلان کړی نه دی، خو راپورونه ښیي چې ایران د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت او بهرنیو پوځیانو پر ضد جنگ ته دوام ورکوي. دا خبره شاغله گیوستوزی هم تاییدوی اوی دیر طالب مشانه و قماندانان شته چی د سول مخالف دی او له ایران سره اړیکې لري. د زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې یو هم د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سږ کال په فبروري میاشت کې د حقانی له لورې په یوه مقاله کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوه د سولې د موافقې ملاتړ شوی و. د حقانی پر سر امریکا لس میلیون ډالره جایزه ایښې ده. گیوستوزی وای سراج الدین حقانی له کلونو راهیسې له پاکستان او سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې چې اسلام آباد او ریاض پیسې پرې بندې کړي له ایران سره نږدې شوی دی. په نورو طالب مشانو کې چې د سولې د پروسې مخالفت کوي یو هم ملا قیوم ذاکر دی. ملا ذاکر او ابراهیم صدر د لا سختدریزو طالبانو مشري کوي. د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې صدر له اتو نورو طالب قمندانانو سره د امریکا د خزانې وزارت له لورې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل شو. د امریکا د خزانې وزارت ویلي و چې ایران له ابراهیم صدر سره مالی مرسته کوي. د افغانستان استخبارات وایي چې ایران د طالبانو د هغو انشعابي غړیو ملاتړ کوي چې ابراهیم صدر ته نږدې دي. له دې انشعابي ډلې سره د فدایي محاذ غړي هم ملګري شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلاف لومړی پلا د دې ډلې د مؤسس ملا عمر له مړینې وروسته پیدا شو. د ملا عمر مړینه د 2015 میلادي کال په اګست کې افشا شوه او دا هم معلومه شوه چې نوموړی دوه کاله پخوا مړ شوی دی. د ملا عمر د مړینې له څرګندېدو وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې لومړی پړاو یې د پاکستان په مری شارګي کې شوي وې لغوه شوې. ځینو طالب مشانو د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور په دې تورن کړ چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه او په خپل سر یې د طالبانو مشي اخیستې وه. منصور د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو. د منصور له ځایناستي ملا هیبت الله اخونزاده سره هم مخالفتونه شوي دي، خو د چارو کتونکي وایي چې طالبان د داعش ډلې د رامنځته کېدو او له یوې نوې سیالۍ سره د مخامخېدو له کبله تر ډېره یو لاس پاتې شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فعالو سختدریزو ډلو د چارو شنونکی برهان عثمان وایي د طالبانو په منځ کې اختلاف او انشعاب لا ملموس نه دی. دی وایي د طالبانو یووالی به هغه مهال څرګند او له چلنج سره مخامخ شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي چې پر اوربند واکویش او نورو مسایلو پکې خبرې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د طبیب الکوزي د درملو د ویشلو د بندېدو مکتوب یې کورنیو چارو وزارت ته لیږلی دی او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. د دغه وزارت سرپرست او نوماند وزیر احمد جواد عثماني نن د یوې خبرې ناستې پر مهال دا هم وویل چې د اکسیجن د تولید له شپږو خصوصي شرکتونو سره یې تړون کړی دی چې د کووید 19 ناروغانو ته اکسیجن ورسوي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راسره شریکوي چې د همدا اوس راسره پر لیکه ده. فیروزه جانې سلامونه.
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، څو شېبې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یوې خبرې ناستې پر مهال البته د دغه وزارت سرپرست وویل چې د تازه پرون د حکیب الکوزي هغه کس چې د خبره درملې جوړ کړي دي د کووید 19 ناروغانو لپاره د هغه مکتوب امضا کړی، لاسلیک کړی او کورنیو چارو وزارت ته سپارلی تر څو د دې کار متوقف کړي. د دغه وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي چې دا ځکه غواړي په عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي، همدارنګه د دې کار مخه ونیسي. دې لپاره چې کوم مواد یا البته کوم دارو چې د جوړ کړي دي په هغه کې نه رقمه هغه درمل دي چې هغه نشاوره دي او د انسانانو د صحت لپاره ضرر لري. د دې خبرې به واورو چې دوی وایي چې پریکړه یې کړې ده او د دې کار به بندوي.
نظر همه که به این بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی او قرار بگیرم و این موضوع قبل ازی که مکتوب مشتر کردیم و امرای وزارت داخله موضوع را با او هم شریک ساخته شدن.
ملال جانی و استون د سیدلتا د هغه ناروغانو چې په کوویډ-19 اخته شوی دي د غوی د کورونا لوري مطرح کیږي او غوی ورسره مخ دي، هغه د اکسیجن موضوع ده چې په بازارونو کې په لوړه بیه دا پلورل کیږي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي تازه لشپګو خصوصي شرکتونو سره چې په ټول افغانستان کې وځي هم د شپګ خصوصي شرکتونو هم فعالیت لري، له دوی سره مشترک قرارداد کړی یا تړون کړی ترڅو ټول دغه ناروغانو ته، البته ټول وختونو ته په ځانګړې توګه دغه دوه وختونو په کابل کې د کوویډ-19 ناروغانو لپاره ځانګړې سوي دي، هغوی ته ورواسوي. د همدارنګه دغه وزارت تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1128 مشکوکې پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې وي، هغه یې ازمایښ کړي دي یا ټیسټونه ورنه اخیستي دي چې دوی وایي په دې کې 400 مثبت دي او په دې همدا یوه شپه ورځ کې 21 کسان مړه شوي دي او همدارنګه 340 کسان بیرته رغېدلي دي یا روغ شوي دي. باید ووایم چې وړاندې د روغتیا وزارت کومې شمېرې چې موږ سره شریکې کړې وې په دې کسانو کې تر دې دمه له 800 زیات روغتیایي کارکوونکي هم په کوویډ-19 ناروغۍ یا کرونا ویروس باندې اخته شوي دي. ټول دغه ارقام چې نن وړاندې سول له دې سره ټول ارقام البته مثبت ارقام د کرونا ویروس له 2000 نه زیاتې شوي، خو باید ووایم چې د روغتیا وزارت دا هم ومنل چې دا مهال د افغانستان په اکثرو مرکزونو کې چې د کوویډ-19 ناروغان لپاره ځانګړي سوي دي، همدارنګه په روغتونونو کې دولتي روغتونونو کې مشکلات شته او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکو کې به دا دوی د دې لپاره ځانګړي پلانونه جوړوي او دا مسایل به حلوي. خو یوه موضوع بله چې یادونه وکړم د حکیم الکوزي په اړه، که څه هم دوی تازه تر اوسه څه نه دي ویلي، داسې دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته دولت ورمعرفي کوي، هم وړاندې یې څو ځلې تاکید کړی ده چې د دوی کوم درمل چې دي هغه هېڅ جانبي عوارض نه لري او شاوخوا په ټول افغانستان کې 100,000 ناروغانو ته یا 100,000 ناروغانو ته ویشلي دي او دوی ادعا ده چې د دوی له درملو یا له دغه دارونو وروسته چې کله یې خوړلي دي بېرته روغ شوي دي. بله ملالی جانې،
فیروزه جانې ډېره مننه. اوریدونکو تاسو له فیروزه عزیزي څخه واوریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د طبیب الکوزي د درملو د ویشلو د بندېدو مکتوب یې کورنۍ چارو وزارت ته لیږلې دی او دی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. دغه وزارت همداراز ویلي دي چې د اکسیجن د تولید له شپږو خصوصي شرکتونو سره تړون کړی چې د کووېډ-19 ناروغانو ته اکسیجن ورسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع ته چې هغه هم له کورونا ویروس سره تړلی. په امریکا کې د ویروسي ناروغیو متخصصین وایي کورونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. دغه متخصصانو ویلي د دغه ویروس خپرېدا ته لا هم بیره لري او په خبره یې له منځه تللو ته یې اوږده لاره مخکې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دا او همدا اوس را سره پر لیکدی. لودین صاحب سلامونه. لومړی که تاسو موږ ته وایست چې د امریکایي متخصصانو اصلي اندیښنې څه دي؟
ډېره مننه ملالۍ جانې، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. په امریکا کې د ویروسي ناروغیو یو لوړپوړي متخصص انټونی فاچی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. ډاکټر فاچی ویلي دغه تنفسي ناروغۍ د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې دا یې راتلونکي ته بد خوبونه ویني یا ورته ویره لري. فاچی چې سپینه ماڼۍ کې هم د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی دی، دغه څرګندونې پرون په یو آنلاین کانفرانس کې د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي دای پوهېده چې داسې یو سراسري ویروس به رامنځته کیږي خو خبره د ویروس چټک خبریده حق حیران کړی. ډاکټر پاچی ویلی نور ساری ناروغي چې دی په شپږ میاشتو یا یو کال کې ټول نړۍ ته خبرې کی، خو د دې پټکو کورونا ویروس په یو میاشت کې دغه د نړۍ مزل واه. د ویروس ساری توب او په ویروس د تکړو کسانو مسافرات هغه څه دي چې ډاکټر پاچی نړۍ ته د کورونا ویروس د خپرېدو لاملونه بللي. پاچی چې د امریکا د حساسیت او ویروسي ناروغیو د انسټیټیوټ مشري ورلغاړي، دغه راز ډاډ څرګند کړی چې د کورونا ویروس واکسینونه هم د جوړېدو په حال کې دي. دا مهال که څه هم ګڼ شمېر واکسینونه په انسانانو ازمایل کېږي، خو ده ویلي چې ممکن یو یا څو یې مثبت یا بریالي ثابت شي. دغه امریکایي متخصص دغه راز ویلي چې د کورونا ویروس په ډېرو اړخونو لا دوی نه پوهېږي، او هغه هیلې د دې په ټکو بې بنسټه دي چې ګواکې د دغه ویروس ریښې به ژر وچې شي.
لودین صاحب، په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو تازه شمېر څومره دی؟
د جون تر نهم یا پرونه پورې چې کوم رسمي شمیرې خبرې شوې دي، په ټول نړۍ کې دا مهال 2,200,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، او له دې کبله هم د مړو شوو کسانو شمیر 3,100,000 ته رسیدلی دی. که څه هم ډېرو اروپایي او آسیایي هیوادونو د کورونا ویروس له کبله بعدې ورځې تر شا پرېښي، او اوس په کې وضعیت یو څه ښه شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي لاتین امریکا اوس هم د ویروس لوړ شمیر تجربه کوي. پر لاتین امریکا سربیره افریقا او د آسیا ځینو برخو کې هم کورونا ویروس مخ په بره روان دی. دا مهال د لاتین امریکا یو شمېر هیوادونه لکه مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی او وینزویلا پاتې ورځې لري د دغه ویروس له کبله، او دغه راز امریکا په ټوله کې لا هم د نړۍ د ویروس تر ټولو ډېر شمېر په امریکا کې دی. یعنی د نړۍ د ټولو څه باندې 2,000,000 پیښو له ډلې 3.3 میلیونه یې په امریکا کې دی، او له امریکا وروسته دا مهال د کورونا ویروس ډېرې پیښې د لاتین امریکا هیواد برازیل لري.
ډیره مننه لودین صاحب. اسدالله لودین و چې له تاسو سره د یوې نړیوالې موضوع په اړه معلومات شریکول چې په امریکا کې د ویروسي ناروغۍ متخصصین وایي کورونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو او ډاکټرانو وايي هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د مړو شوو کسانو اعلانونه کیږي، او دوی وايي چې له تیرو څلور ورځو راهیسې دا اعلانونه زیات شوي دي. دوی شک لري چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویخته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونه کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي، ویلا چې ما ته به خلکو چې دا کورونا مریض دی. په هر کور کې 2-3 پراته دي، باید ډاکټر ته ځان اور ورسې، ځان ښکاره کې هغه کورونا باید قلنطین شي، یا په کور کې یا په هسپتال کې، په هر ځای کې داسې قلنطین شي چې څو روغ شوی نه هغې پورې باید راونه وځي.
دوی وایي په دې وروستیو ورځو شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جوماتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوی، خو بیا هم خلک له یاد ویروس څخه ځانونه نه ساتي، او دا هم ورته شرم ښکاري چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو بې احتیاطي ده چې دا ډېر په دې مرض باندې اخته شو، او ډېر خلک په دې مرض باندې رسېدل، یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل له لاسه ملاویږي، غاړه ورکوي، باید د دې نه هر سړی خودداري وکړي، جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحي لارښوونې په پام کې نه نیسي، او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې، اول دوی د خپل مړي ته د کرونا نوم نه ورکوي، د کرونا نوم نه شرمېږي، بیا په ډېره کتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز ساتي، او د کرونا مړي په صفت باندې نه کیږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي ټول جماعتونو کې هلته جمع کیږي. دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولې.
دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي نو جماعت ته مزی او په کور کې لمونځ وکړئ. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوي نو خلکو ته پکار دي چې په جنازو خادیو او جماعتونو کې له ګڼې ګوڼې جوړولو ډډه وکړي څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دغه تجمعات جماعت کې جوړي او یا په مقبره کې جوړي یا بل ځای کې په دې کې دا دواړه خبره شته. هم شخص ته ضرر شته کېدای شي دی مصاب نه هلته مصاب شي، هم نور ته ضرر شته کېدای شي دی مصاب دی نه نور متضرر شي، چې نه سړی خپله متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولس ته پکار دا ده چې د صحي کارکنانو لارښوونې په کلکه باندې تعقیب کړي تر څو خپله هم متضرر شي او نور هم متضرر کړي.
هغه وایي نورو ته د ضرر نه رسولو په خاطر دی په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي، بلکې خلکو ته دی وایي چې دوی ناروغان دي، څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي. په دې کار به د ټولنې ډېر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسؤلین وایي په کونړ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډېر لوړ دی، خو دوی سره چې کومې رسمي شمیرې دي په هغه کې د 283 تنو نتیجې مثبتې دي، 8 کسان ترې مړه شوي او 19 رغېدلي دي.
تاسې ازادي راډیو اوري اوس هم د کابل چاپ ځینو رسنیو ته کتنه.
کابل چاپ ورځپاڼو کابل ته د جنرال باجوه د سفر او په ایران کې له یو شمېر افغانانو سره د زور زیاتي په اړه لیکنې او تبصرې کړي. مسیر ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې چې کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوه د سفر مخاصه ده او پاکستان په روانه لوبه کې چیرته دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پاکستان ته ځینې ښکاره او پټ امتیازونه ورکړل. په سرمقاله کې یادونه شوې اوس پاکستان غواړي چې په بدل کې یې له افغان حکومت هم امتیازات ترلاسه کړي. د لیکوال په باور که څه هم ځینې امتیازات له وړاندې پاکستان ته ورکړل شوي، مثلا د پاکستاني طالبانو مشر وژل شو، د پاکستاني طالبانو بندي مشر پاکستان ته ژوندی وسپارل شو، خو دا ځل پاکستان تر دې هم زیات غواړي. له همدې امله جنرال باجوه کابل ته راغلی او هڅه کوي چې خپلو موخو ته ورسیږي. هشت صوب ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي که څه هم د ملي وحدت حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد اړیکې چندیانې ښې نه وې، خو بیا هم د افغان او پاکستانیو چارواکو تګ راتګ دوام درلود. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې زیاتې ژمنې وکړې، خو تر ډېره په دغو ژمنو عمل ونه کړ. د سرمقالې د لیکوال په اند اوس چې له بل هر وخت زیات افغانستان سولې ته نږدې شوی، پاکستان هڅه کوي چې په دغه سوله کې ځان دخیل کړي او د سولې پروسه د ځان په ګټه وکاروي. هشت صوبلي کې پاکستان تل سولې په پروسه کې د همکاري ټټر ډبولای او دا ځل هم غواړي د همکاري غوړې ژمنې وکړي، خو په دې برخه کې پاکستانی چارواکو په ځانګړې توګه په پوځي او استخباراتي کړیو باور نشي کېدی، نو ځکه کابل ته د جنرال باجوه له سفر زیاتی تمین نشي کېدی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په ایران کې د افغان مهاجرو پر موټر د ډزو او سوځېدنې موضوع دی وڅېړل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي پیښې په کور دننه او نړیواله کچه سخت حساسیتونه راپورته کړي. د سرمقالې لیکونکي په اند دا پیښه ستر بشري جنایت دی او له سوځېدلو افغانانو سره د ایراني ځواکونو ناوړه چلند له هر قانون او ارزښت سره په ټکر کې دی. دا داسې پیښه ده چې د ایراني رژیم ناوړه څېره یې لا پسې بربنډه کړه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا له افغان مهاجرو سره په یوه میاشت کې د ایراني چارواکو دوهمه ناوړه پیښه ده. د سرمقالې په پای کې راغلي ایران نږدې هره ورځ له افغان مسافرو سره داسې ستر جنایتونه کوي، خو غږ یې اوس پورته کېږي. د ولسمشر له امر سره سم باید دا پیښه وڅېړل شي او افغانان عدالت غواړي.
ستاسو له پیغامونو
لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي، یا زموږ خلک ولي، یا یې سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قراره کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو، تر څو به افغانان په هرې خوا باندې وژل کېږي موږ به یې بعد خاصه غږ نه ورته کوو. یا ټول افغانستان ملت دولت او طالبانو ټول باندې ځخ کوم چې یاران به خامخا دا ورهجري دا چې سلوک سره کوي چې دوی په ژوند کې د افغانانو وخواته په سپکه سترګه ونه ګوري. وسلام.
افغانستان جواب کی دا وی افغانان داس کی ارزل په دې وخت کې افغانان داس د مرګي چې په دې کې د هغې مرونو سره کې پیران کې داس نه کې وایي نو افغانان چې نه ورونه ته چې زما ټول کریمان ته پیران کې چې دا دې دې ډیر ګټه مننه سلام
زه د هرات ولایت سیږم مانم سید محمد دی او د شرک صاحب مربوطه کورښت ولسوالۍ مشته دغه دولت خاص چې ما ساده امر ورکړی و چې سروي وکړي نوراله یو ځل یې سروي کړه بل ځل دغه چې پاتې شو لس پنځله شوراګانې مکمل پاتې شوې نو موږ سره بېخي نه کې وکړه پر دغه برابر باندې د موږ حیاتان راواخلي هغه سایه چې سروي شوې دم دوی ته معلومیږي پاتې دم دوی ته معلومیږي دا خو زموږ په هیڅ نه غواړي د دوی خپل پلاس کې قلم او کتابچه و دغه زموږ منطقه ټوله پاتې شوې ده زموږ غم دې وخوري مختمه شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی دا ازادی رادیو پښتو خپرونه او ری د خپرونی نیمای تر رسیدلی په کابل کې 12:30 بجې دي د مهمو خبرونو سرچکی له فرشتې جلال زی څخه اورو.
سمنګان کې چارواکي وایي چې د وکان د نړیدو له کبله وطنم رسوي دي. د سمنګان د والی ویاند ویلي چې ټوله شپه په دغه سیمه کې د ژغورنې مامورینو کار کاوه او یولس تنه لا هم تر کان لاندې دي خو ده فکر کړی چې شای نور به څوک هلته ژوندي نه وي پاتې سوي ځکه د سمنګان د والی ویاند ویلي چې دغه سیمه له زهرجنه ګاز ډکه سوې ده. په افغانستان کې پیژندل شوی شاعر او لیکوال حیدري وجودي نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 80 کلن و. حیدری وجودی په کرونا ویروس دښته کې دوله کبل مرسوی دی. په امریکا کې د حساسیت او د خستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده او خبرداري ورکړی چې لا د دې وبا پای ته رسیدو ته ډیر وخت پاتې دی. ډاکټر فاوچی ویلي چې په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې په اسانۍ اخیستل کیږي او په ویروس ککړ کسان په مکرر ډول وځای بل ځای ته په حرکت کې دي. او د امریکا سنا یو تور پوستی امریکایي چارلز براون د دغه هیواد د هوایي ځواک د لوی درستیز چوکۍ ته تایید کړ. د سنا غړو براون ته ټولې نه 90 موافق رای ورکړې. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر ټویټر لیکلی چې د هوایي ځواک د لوی درستیز چوکۍ ته د چارلز براون انتخاب یو تاریخي ګام دی.
خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام چې د مخدره موادو پر ضد جوړیږي او واورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همتی او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې امید زهیر ملي وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه مواد او زرګونه ټابلیټ قانوني ګولۍ نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل نشه موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړیو عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 160 کیلوګرام چرس ونیول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لویه لاره 14 کیلوګرام هیروین ونیول شول. په پام کې و چې دا هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کا په نوم تقریبا 4000 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې نشه یي موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لسګونه لیټره شراب ونیول. د خوست امنیه قومندانۍ وایان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د خوست ښار په لومړۍ او دویمه ناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټره شراب او نور نشه یي مواد نیولې.
مبارزه مدیریت منصبینو د خوست ښار لومړی او دوهمې اوضو په اړه سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې نیم بیلر الکولي مشروبات 160 ګرامه تریاک 15 ګرامه شیشه 15 پوډر چرس د یو میل کلاشنکوف 25 فایر مرمۍ نیولې.
د دې موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپېژندل شي. او وروستۍ پېښه دا ده چې په تخار ولایت کې تر 100 کیلوګرامه ډېر نشه یي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 12.5 کیلوګرامه چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلفګان ولسوالۍ کې د عملیاتو په پایله کې ونیول. د دې نشه یي موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. دې تورن کس په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم 100 ځله له هیواد څخه د باندې نشه یي مواد قاچاق کړي.
امید ظهیر مال و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړ کړې دي.
د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي تهدیدل په کار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
تب مسافری و د ایران گرفتار شده اول از سیگار شروع کرده.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم مخکې له مخکې نه زیانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
خزه دا ټول ستا بې ځایه نازونه او چې هلک دې ځای ته راورسید ته خدای دا وخت کورته دې راتلو دی.
اوس خپرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یوه ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلی چې نشه یي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچاق کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاق کوونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې وروستیو کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د ښیښې یا میتافیتامین جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. طالبان د فراه له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د ښیښې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشه یي موادو له قاچاق کوونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر تر اګټ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لاره هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ګوتو تلویدلی پکې راغلی چې دا مهال د وسلوالو طالبانو په لاس جوړه شوې ښیښه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، آسترالیا، جنوبی افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجی هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یوه ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوي هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشه یي مواد د طالبانو د عوایدو لویه مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته یې طالبان ورځ پر ورځ خپله جګړه نوره هم سي تودوي.
نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه د طالب لندې نه محصول اخلي او هغه په ډېره زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي، تر څو چې وکول شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو استول شوي لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په راپور کې هم ویل شوي وو چې وسلوال طالبان د نشه یي موادو د کاروبار له لارې په کال کې تقریبا یو نیم میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسجد ارسلا راپور مو اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروین او شیشې کارخانې جوړې کړي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټس کوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکښې کار شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټو دود او د هغو معتادینو د نشه یي موادو دود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشه کوي. صابر ته د خپلې مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان وو او د سګریټو یوه دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یوه دود هغه له خپلوانو او ټولنې څخه لرې کړ.
صاب مسافری بو د ایران گرفتار شوه. اول از سیگار شروع کرده.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال موتاد شوم. لومړی می سګریټ څکول، وروسته می تریاک پودر او نور نشه یي مواد پیل کړل. دا چې موتاد وم کار من شوي کولای، ټول خلکو کرکره څخه کوله او ګوخره څخه ګرځیدل.
د
نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور شوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړه کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب شوی چې په نړۍ کې تجارت یو ټریلیون ډالر ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل شوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټس کوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ سي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. د اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د 1398 شمسی کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې ورستیو کې د الکترونیکی سګریټو استعمال هم ډیر سوی چې اکثره یې ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریټ په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقی سیگریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بطری استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان په لویو ښارونو کې قیلون خانې جوړې شوې، له دې سره سم ګڼ شمېر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هره ورځ ګڼ شمېر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یه په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سی. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغۍ او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټران وایي چې د تمباکو استعمال د ناروغۍ او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته یې هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ډېر سوی او خلکو ته یې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسین ارسلا له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سیګرټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېره نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزوري کیږي، د دې سږي خغزي نرماله توګه په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولای.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیاقل چې په تمباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنې او ضعیفې؟
زمونږ دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانت یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ څکونکي چې کوم سیګریټ څکي، دی واغ انټي اوکسیدانت مواد چې کوم د بدن د حجراتو له تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر اساس وي دی التهابي میډیاترونو د دې پسو کې فرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال له امله د سږو نارمله وظیفه چې هغه په سمه توګه نه اجرا کیږي، نلمدی کبل دیو دفاعي سیستم پاتې راځي او هغه انټي اوکسیدانت چې بدن په نارمله توګه تولیدوي نشي تولیدولی، ترڅو چې د بدن د حجراتو له تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیرته دوباره جوړ کړي ترڅو خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې یا تنباکو باندې عملي دي چې اکثریت د دوی ځوانان دي. دې ته په کتو چې تاسو په خپله په طبي برخه کې زده کړې کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو یو ځوان یاستئ، د عملي کېدو علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تنباکو ته مخه کوي؟
ګورئ، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دوی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولی دی. دوی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دوی زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزوره دی، مونږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی ترڅو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. نو هغه د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دا دی کوم پوهاوی چې د سیګریټ پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ که د نشه یي توکو مبارزې د ریاست څخه یو تپوس وکړي، د دوی په دې تېر کال کې یو اعلان یو راډیو یو ټلویزیون ته هم نه دی ورکړی ترڅو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي، دوی انګیرنه دا ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د متعلمینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګورې، څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. هغه ذهني آرامتیا یو سایکولوژیکل توګه وي، دی په هغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهني آرامتیا نه وي موجود. هغه وجه دا ده چې موږ ستاسو په دماغ کې یو مونو امینو اکساید انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه لمنځه وړي. کله چې یو سیګریټ څوک استعمالوي د دغه انزایم په فعالیت کې کموالی رامنځته کیږي او ډوپامین زیات افرازیږي. کله چې ډوپامین زیات افراز شي، ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي، آرامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري، د دې عمل د کازي په توګه ذهني سکون رامنځته کیږي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دوی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کچې پورې رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سی ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولی شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولی شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت په نور سنوي د هر یو ناروغي پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالی سپورت ته ضرورت لري. په نور سنوي هر یو ځوان چې کوم وسیله لري د هغې څخه استفاده وکړي. لومړی، دا زه خپل یو ځوان یم، زما وسیله همدغه انټرنیټ دی. په کلي کور کې چې څوک سیګریټ استعمالوي هغې د دغه زیانونو په تړاو باندې خبر شي، تر څو هغې ته زیان باندې پوه شي. تاسو سیګریټ استعمال ستاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي، اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه غلومړنی کوم وسایل چې دی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري باید هغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوې ځوانان چې دی د تر ډیره دوی چې تر ډیره د مود او سټایل لپاره د دې استفاده کوي چې متاسفانه دا ډیر مخرف او زیانونه لري. کورنۍ څه کولی شي؟ دوی مسؤلیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روږدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل، لومړنی کنټرول په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې هغه د مور او پلار حق دی. کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي بیا دا د دولت مسؤلیت کیږي، د اجتماعي دغه مشرانو مسؤلیت کیږي. لومړی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو هغه بیا نه دولت کنټرولوي شي نه په عامه کیږي. مور او پلار او یا مشر رول یا د کورنۍ سرپرست ته پکار دی چې دغه نوی زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي که نه وایي، د دې وغه جدي څارنه او مراقبت پکار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته تخکیږي، د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي، تر څو یو سیګریټ څنګه په یو ډله کې موجود وي دغه ټول پر هغه سیګریټ باندې غلط کمپین ورته کیږي اخته کیږي.
د تمباکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسجن ارسلان مرکه اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اکبر لا کور ته نه وي راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندیښنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمه شپې پورې کور ته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناکه پکارېږې؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد. ته خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
او سړیا دا خو د حل لاره نه ده. الکې وې شفاخانې ته بوزه چې علاج وسي. په پیغورو خو څوک نشه نسي پرېښودلی.
ښځې ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوه کړم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پرېښودلی. بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه نه ولاړم.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چېرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارې مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډری زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ تو خدای دا دې حل لاره ده. پوډری په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای. وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
تیره مه سوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي.
زما یې د بلا چې په کنډوالو کې شپې تېرېږي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه. خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، الک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی. باید مو یې را خلاص کړو، دغه مو مشر زوی دی.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې واوسي، خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي زما یې د بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
جنه یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یې.
آن داده بادره پوره دی تر تا قربان شي.
یار خیر بیسی، خدای دی تل خوشحاله لره. په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګېږه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو. دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ تو خو د لسو کالو عملی.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبره، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې پوډر څکوې. که دې پلار نه وای، تا خپله نشه پرېښودلی شوای.
یاره ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلان لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زم پلار لرم خود پلار غوندی مهربان ندهی زما سره هیچ مرسته و نکره نه دلاج به باره که مرسته نظره و کره او نه په یو کار مصروف کرم بس لکوره و شدنو ولی زم رکزا
خیلی زما سره اولار جا زما پلار بودی چا پخانی تا بوزی او علاج بودی اوکی
نه نه در سر ازم پلار می وایی چه زب تا شرمیگو وایی ما تا خلق تا بودنی پلار وایی زمی لپلار چخه کسا داخلم پریک ده چیز ما در مرگ پوری خلق ده تا تا بودنی پلار وایی شیر جانه تا یو نیک مرگ انسانی چه داسی بیره بانه پلار لری وزه یو دیر بد مرگ انسانیم زده نشو به دام گیره گیر شویم خوب لار می پرنوز در کنه درنگوی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.